radio. De tapi de pruji, de pranistolu, de marasamu, un pa arlaci, pa Turkmenistan ke pelshi, vi mahkim uauri del dagaraz, pa herat kamchi uruste pa pamke de daga marasam pelshi, urte tadabir enni ulshi, pa de azadi radio khabari alan, de daga marasam le nijdi takbi, vi autasu ba le uruste u per mahtagunu tal khabru, kule katsan chi dekhbarawani pa pelki mu, le dekhbarawani dire barha de azadi radio majalita zangrishi, nur mu muntazir napregdu.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لالیکوال او کرکتون کې تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بله ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم ډېر سمه پزړه کې دی لوک پدړته وایم.
پزړ پان کې بل لند کې ساتاله شوه واوري
بل زوړ کلی ته ورسید. اخوا دی خوې حیران حیران کتل د کلی ما شومان چې دا ولې ته غوي هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخمو د لودي کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړي کړي ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیری ناستی کړي د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوې غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان جرګې لنی ملاري راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټول لارا زنګې د مطلب. اوس لم مسودین یزي د دې اونې فرهنګي خبر ناورو.
زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د آیاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوې دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي د آیاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سر کیندنو له امله د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وښتی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د آیاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سر کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغو خپل سر کیندنو له امله د مزار ټول آثار له منځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د آیاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سرسمون خوري ولمنځل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فولکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خاله تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي بنه و، مګر د تیګ په سر باندې به دوی تیګ لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه ختی دريږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنور پورې کړي.
ګل هسې وږمې کوي، ماته د کابل هوا ستاسو خالتې کوي. دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي.
کری تنور لمبا کول او پر ډوډۍ پوري کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړول هنر له ډیر پخاره سي دود دی.
فرهنګ تنور
سوزي د تنور جوړول فرهنګ خو ډیر لرغونی دی. زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سی غاز پکې بلوچه وچ سی.
خودم یګم 15 سال میشم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وصله نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ وبو ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو کور مزانته پرشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هستا وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و هغه ډوډۍ جسرس ولې د سه د تنار ته به خرابې لو.
په تنار ډوډۍ په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړی او ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایی، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخول وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلاند سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږېدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولی شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلق په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لپاره چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلفې ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډېر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید موږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته موږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغوی ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ووسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. کڅه هم زمنګ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نور ژبه باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي خوندیو کې باید او باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکول شي چې نور ژبه بل خصوص رسمي ژبه هم په دې کې شامل شي، ترڅو کله هغه پونتون ته ځي هغه په پانتون کې د خپل مورنۍ ژبه سره سره رسمي ژبه باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کې ګو یو شمیر ژبه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي، یو په خاص ډول په قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له خارونو ډیر لري دي. مثلا پامیري ژبه دي یا پشهي ژبه دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زمایي دیږي په پیښور کې مطبوعات په متاقبول د ورمړی ژبې پاړه ډیر تاو د بحثونه براتل او ویل کېدل به دا چې ورمړی ژبه چې دا د غواخ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچا د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه د مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافي کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دا ولرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د لمنځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دا شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه ډیره خوږوي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فلکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دی د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دی د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دی د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلیو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیسی، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی یم، موسیقي مې شروع کړې ده.
اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به مو کوله د هغې سندرې، نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادې؟
وړی نه یادېږي. زما خو هغې کې ډېر خسته یادونه دي په هغې سندره کې. هغه به مې پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتنو، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل. هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړې که نه؟
هو، د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوی یم. او انشاءالله اوس به طب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به هغې ته ویل. چې هغه په های سکول کې چې زه ومن، هغې وخت کې داسې و چې باید یو کورس وویل شي د میوزیک، د هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې وه، په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک دی. غواړم یو بل دغه ستاسې کورنۍ بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړي، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی، د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. پلار خدا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو. نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلمه، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه ورو 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 ورو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پورې معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوښتلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي، سرقم طرز وویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی دی د هغې مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې. ستاسې او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس و چې زما یاد شو د هغه دا خبره اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېدم یم پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، استاد شاولي شته، خدای دې ژوندی لري. او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به اوس ستاسې د زمزمې په تمه وي. څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسته چې ما کمپوز په خپل کړی دی، ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به موروزه کړي چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی. مهرباني.
لغون دی خو واورت
ډیر بدر ته نه وایم لغوندې خو ورته ډیر بدر ته نه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم لغوندې خو ورته ډیر بدر ته نه وایم
دا یو نوی کلام دی ان شاء الله او خیره
کیسې د ژوندانه داسې شیبې په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجه نه وي، خو که دغه کوچنۍ شیبې هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړی لذت ترې وړي چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لویو پوړیو ته رسولی شي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل تالا شوې لنډې کیسه دراوروي.
تالا شبه د سهار لمنځ وکړو لالمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو پر راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ورغږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور، هم له چا نه هیریږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تیره کړې وي چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی، او که ته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم. ښه نو ته ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ خیر خو به ځم. او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم، نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زر لخته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي، ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوه. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوي راتاوي شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه را واخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 به وې، د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې را وبتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزایې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د ګریوان په لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړي اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید، له لرې یې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي وو. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل ټیل وهل را ټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان وو. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلی کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. له لرې یې په خپل زور دیقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تاته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګونه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تاله شوی کنډر یې ولیده.
چم چم په ویم کور کو ویران یم، چم چم په ویم کور کو ویران یم، چم چم په ویم
کور. د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1855 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوښه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهده د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه ګرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دې رڼاوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الهات په تور تورن سم زلرغون خو ملحد نه یم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم له اسلامه نه ترپلمه تورانو څخه په ترپلی یم ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونی یم د اسلام پر هسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم د لودی زوی سنتی یم د حمید لوړ کاله یم تورانه د خنچ وای زل گروه په اړه یم دای تور تاسې دروهوی ز مومن تاسې پتلی یم د دخنو ویناوی مغگا زلودی یم سوچ زیم
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دوو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904 کال کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه راسره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو.
ورېښمین خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وي حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و، همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شوم او څه خوش قسمت وم چې غل نه شوم.
تا بیا همدا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تلي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته وویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم سو خوش قسمت وم چې غل نه شوم چې د نظر سره دې مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار ده مل نشما ده مال بابا ته
بابا تاثیر سو
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه ویل بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بس صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې او څا کې خوګاری بابا بس دا کوم څه پتوې
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون اشنا میدانو گمان یارانو په پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه راخوري شوي زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت و نوی رنگ